طالبانو حکومت وی د یو تاجکستانی تبع په شمول د داعش ډلې یو شمېر وسلوال بریدګرنی ولیدی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن دوشنبه په یو بیان کې چې پر خپل ایکس پاڼه خبر کړی ویلی، د کسانو د فرامینو د تعقیب او نظارت د ریاست یا پخوانی لوی څارنوالۍ پر کارکوونکو په برید کې لاس درلود. په هغه برید کې چې د سنبلې په 12مه شوی و، د طالبانو په خبره شپږ کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان وو. خو د افغانستان د څارنوالانو فدراسیون ویلي وو په هغه برید کې لږ تر لږه 14 افغان څارنوالان وژل شوي. مجاهد زیاته کړې نیول شوو کسانو په کابل او یو شمېر نورو سیمو له هغې ډلې په بامیانو کې پر بهرنیو سیلانیانو په برید کې لاس درلود. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد همداراز ادعا کړې چې د داعش خراسان ولایت وسلوال د ځینو استخباراتي سازمانونو په مرسته بلوچستان او خیبر پښتونخوا ته انتقال شوي. هغه ادعا کړې چې داعش اوس هلته روزنیز کمپونه لري او له هغه ځایه پر افغانستان او ځینو نورو هیوادونو بریدونه کوي. لزګونه افغان ماشومان د اسنادو د نه لرلو په تور د پیښور په مرکزي زندان کې په توقیف کې دي. پاکستاني رسنیو له هغې ډلې ډان ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې د پیښور د محکمې یو قاضي امان الله وزیر د دغو ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښوولي او چارواکو ته یې امر کړی چې هغوی سمدستي افغانستان ته ستانه کړي. د دغو ماشومانو شمېر شاوخوا 15 تنه ښودل شوی. د راپورونو له مخې دا ماشومان پر تورخم پولې تر اوښتو وروسته د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي وو. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت ګډه خونه وایي پر تورخم دوه اړخیز تجارت نږدې 50% کم شوی. د دې خونې مشر شاهد حسین د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل د سوداګرۍ د کمیدو اصلي علت د تیرا د راجګل کډوالو لخوا له شاوخوا 40 ورځو راهیسې د پیښور او تورخم د لارې تړل دي. د هغه خبره په دې سبب که په دې لار دوه اړخیز تجارت 800 میلیون ډالر او نو هغه اوس 400 میلیون ډالرو ته راټیټ شوی. د تیرا راجګل کډوالو د روان 2023 کال د اګست له 6مې د جمرود په بیګاړۍ سیمه کې احتجاجي پرلتوالی چې لامل له افغانستان سره د تورخم پر لار په تګراته کې ستونزې جوړې شوې. د افغانستان یو اوسیدونکی د ایراني پولیساتو په ډزو سره وژل شوی. پیښه په نیمروز کې د ورېښمو پل سره نږدې شوې. د نیمروز د امنیې قومندانۍ ویاند ګل محمد قدرت د یکشنبې په شپه ازادي راډیو ته وویل دغه افغان غوښتل په ناقانونه توګه ایران ته واوړي چې ایراني پولیساتونکو ویشتی دی. پرون ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړ چې له دې پیښې وروسته د افغانستان ایران لار په ورېښمو پل کې تړل شوې. د نیمروز د ورېښمو سرحدي سیمه کې د طالبانو کمیسار مولوي حنزله بیا ازادي راډیو ته وویل پوله د څو محدودو ساعتونو لپاره د تخنیکی ستونزې په خاطر تړلې وه او وروسته بیرته د ترانزیت په مخ پرانستل شوه. او په نیپال کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمېر 192 ته لوړ شوی دی. فرانس پریس خبري اژانس لیکلي د پلازمېنې کتمندو په شاوخوا کې لا هم د ژغورنې هڅې روانې دي او د راپورونو له مخې شاوخوا 10 کسان لا هم تري تم دي. نیپال چې تر ډېره غرنی هیواد دی، د تېرې شنبې په ورځ د سختو سیلابونو او ورسره مهاله د ځمکې ښویېدو د پیښو شاهد و. په نیپال کې پولیسو هم د ژغورونکو ډلو مرستې ته دانګلي او چارواکو اعلان کړی چې سیلاب ځپلو سیمو کې د راتلونکو درې ورځو په مخه ښوونځي تړلې دي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د نړۍ په کچه د زړه ناروغي د مړینې تر ټولو ستر لامل دی. هر کال څه باندې 6 میلیونه کسان د زړه په ناروغي مړ کیږي. د سپتمبر 9 د زړه د ناروغیو یا د زړه نړیواله ورځ ده. څه وکړو چې یو سالم یا روغ زړه ولرو؟ روغ زړه څومره په بدن کې مهم دی؟ څنګه ځان د زړه له ناروغیو ساتلی شو؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودینیم او راسره میلمانه دي د زړه د جراحي متخصص او کابل کې د الحیات روغتون مشر سید خالد راشد او په جرمني کې د عصبي ناروغیو ډاکټر مصطفی هادي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او د زړه د ناروغیو اړوند پوښتنې له ډاکټر صاحبانو نه مطرح کړئ. د سټوډیو د تماس شمیرې دي 00422125401. بل شمیره ده 00422125401. که د اړیکې وسنه لرئ یوازې موږ ته لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ، زموږ تخنیکي همکار بیرته له تاسو سره تماس نیسي. د واټساپ شمیره هم درته وایم 00420 00111. ډاکټر صاحب مصطفی هادی له جرمنی نه سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي پیل له دینه وکړو چې زړه چې د انسان په بدن کې یو مهم ارزښت لري، ویل کېږي چې د نړۍ په کچه د انسانانو د مړینې تر ټولو لوی لامل د زړه ناروغي دي. همداسې ده او څه لامل دی چې د مړینې په کچه کې د زړه ناروغۍ دومره مهم او غټ رول لري؟
سلامونه نودین صاحب تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. بالکل، لکه تاسو چې وویل، زړه د انسان د یو د تر ټولو مهم ارګانیزم په ډول باندې خورا ډېر غټ رول لري. هغه مهم رول یې دا دی چې زړه دا وظیفه لري چې د انسان ټول بدن ته وینه پمپوي، یعنې ټول بدن ته د انسان ټولو کوچني حجرات د وینې په واسطه باندې د اکسیجن رسول د زړه وظیفه ده. نو که د انسان زړه نور حرکت څخه ولویږي او حرکت ونه کړي، نو په لومړي قدم کې مغز ته اکسیجن نه سي رسېدلی، او که مغز ته اکسیجن ونه رسېږي نو انسان د مړینې سبب کېږي. نو په دې خاطر زړه چې دی یو خورا مهم ارګان څخه د انسان په ژوند کې رول لري.
ډاکټر صاحب ډیره مننه. اول خو مننه کوم چې تاسو په ډیر بوخت وخت کې زموږ بلنه ومنله او داسې ښکاري چې لا هم تاسو له کوره بهر یې. مننه چې زموږ بلنه مو منله. دا اوریدونکو تاسو نه هم هیله کوم چې اړیکه ونیسئ، له ډاکټر صاحب سره خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب په جرمني کې دی او د زړه یا په مجموع کې د عصبي ناروغیو په برخه کې تخصص کوي. ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د زړه ځای په زړه په بدن کې ډیر مهم دی، ځکه چې وجود ته وینه پمپوي او هر کله چې د وینې دغه پروسا یو څه ټکنۍ شي نو همدغه ده چې د زړه ناروغۍ رامنځته کیږي. دغه د زړه ناروغۍ په افغانستان کې هم څه عام دي، خو داسې ده چې تر ډیره نه ښکاري او ډیر کسان د زړه معاینات هم نه کوي. په افغانستان کې دا مهال د زړه د ناروغۍ لپاره د عامه پوهاوي کچه څومره ده او څومره فکر کوي چې په کال کې یو ځل مهمه دي چې د زړه معاینه وسی؟ البته هغو کسانو ته چې سنونه لږ تر لږه له 40 یا 50 نه پورته دي.
بالکل نوجن صاحب، زه په لومړي سر کې د زړه د ناروغیو په باره کې یو لاندې تفصیل ورکم چې د زړه په ناروغیو باندې کم کسان ډیر اخته کېدلی سي، کم خلک د ډیر ریسک سره مخامخ دي. په لومړي سر کې که د زړه او د رګونو ناروغۍ جدیت موږ په عمومي اصطلاح په چیپ کې کارډیوواسکولر مریضان ویل کېږي، نو چې په هغه کې د زړه امراض دي، په هغه کې د مغز یا د سټروک هم د دغه سره تړلي دي. په لومړي سر کې باید موږ ووایو چې د دغه مرضو لپاره مختلف ریسک فاکټورونه شته، یعنې که دغه ریسک فاکټورونه سړی ولري په هغو انسانانو کې د زړه او د اعصابو د امراضو کچه خورا ډېره ده. دغه ریسک فاکټورونه په عمومي شکل موږ په دوو ډولو باندې ویشلی شو. یو هغه ریسک فاکټورونه دي چې په هغه کې انسانان خورا ډېر تاثیر نه لري، د مثال په ډول عمر یا سن. سن که د سن په لوړېدو سره د دغه ټولو امراضو ریسک خورا ډېریږي، یعنی په دې کې انسانان خورا ډېر تاثیر نه شي بدلی. دوهم ریسک فاکټر چې دی هغه په نارینهوو کې د ښځو په نسبت باندې د دغو امراضو ریسک ډېر دی، یعنی دا هغه ریسک فاکټورونه دي چې سړی نشي کولای چې په دې کې تغیر راولي. دوهم هغه ریسک فاکټورونه دي چې په هغه کې سړی کولای شي چې خپل خورا ژور تاثیر ولري، د مثال په ډول لوړ فشار. لوړ فشار یو د زړه او د او یو د امراض لپاره خورا یو غټرین ریسک فاکټور دی، مخصوصا هغه لوړ فشار چې هغه کنټرول شوی نه. دوام هغه ریسک فاکټور چې دی هغه شکر ده، او تر ټولو مهم هغه شکر ده چې هغه نه کنټرول شوی. دریم د دخانیاتو استعمال دی. دخانیاتو استعمال هم یو د غټرین ریسک فاکټور څخه د زړه په یا قلبي حمله کې خورا مهم رول لري. نو او دریم چې دی څلورم چې دی هغه ریسک فاکټور دی چې د اوبیسیټی یا چاغښت چاغښت دی، د خپل یو تو غټرینو ریسک فاکټور څخه د قلبي حمله او د سټروک خورا غټ رول لري. نو زموږ په طبي بخش کې زموږ تر ټولو ډېر کوشش دا دی چې هغه ریسک فاکټورونه چې په هغه کې انسانان رول درلودلی سي، دا تر یو حده پورې سړی وکولی سي چې دا کام کړي. د مثال په ډول فشار دپاره باید اقلا هغه انسانان چې تاسو ویل چې سنونه تر 50 څخه لوړ وي، اقلا باید یو اړید فشار وکتل شي په کال کې. دا هغه مریضان چې لوړ فشار نه لري او هغه خلک چې لوړ فشار ولري، هغه باید د لوړ فشار اقلا په 3 میاشتو کې یو اړید باید کنټرول کړي، وګوري چې هغه دوا چې دوی اخلي هغه دوا د دوی لپاره کافي ده او که نه ده. دریم هغه خلک چې شکر لري، شکر باید اقلا په دریمیاش کې یو ور کنټرول سي او مخصوصا د دریمیاشتنی راپورونو د شکر فرار مهم دي، ځکه هر څونه چې د په بدن کې د ګلوکوز کچه لوړیږي په غوند پاغسویا د قلبي او اویي امراض کچه هم دیږي. موږ حتی ټول عمر دا ده چې موږ وکولای شو دغه ریسپکتورونه تر یو حده پورې کنټرول کړو.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، هادي بیرته تاسو ته راګرځو. اوس هم ورځو کابل ته د الحیات روغتون مشر او د زړه د جراحي متخصص ډاکټر سید خالد راشد هم سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. تاسو په دې باندې کوم چې د زړه ریسک فاکتورونه یا هغه خطرونه چې د انسان په ژوند کې زړه ته متوجي وي، مخکې ډاکټر صاحب هادي ډیر ښه تشریح کړل او ویل چې په دې کې داسې فاکتورونه دي چې د انسان له اختیار وتلي دي، چې هغه مثلا یو پکې د سن موضوع ده چې سن څومره زیاتیږي نو د زړه لپاره خطر رامنځته کیږي. بل هم دا ده چې وای نارینه وو کې نظر ښځو ته دغه خطر زیات دی. اما ځینې داسې فاکتورونه یا ځینې داسې عوامل دي چې هغه د کنټرول او مخنیوي وړ دي، مثلا لوړ فشار دی، شکر دی، دخانیات دی او دغه راز چاغي ده. داسې راته ویلی سي چې د زړه ناروغۍ تر کومې کچې پورې یا څو فیصده د دې وړ دي چې مخې ونیول سي یا لږ تر لږه د ریسک یا خطر را کم شي؟
ډېره زیاته مننه. اول خو تاسو نه مننه کوم چې د زړه نړیوالې ورځې په مناسبت باندې دغه برنامه نیولې تر څو چې خلکو عامه پوهاوی لوړ شي. بالکل دا پوښتنه ډېره اساسي پوښتنه تاسو وکړله. د امریکن هارت اسوسییشن، د ورلد هارت فیډریشن یا د زړه نړیوال فیډریشن او دغه د بریټیش هارت فاونډیشن یا بی ایچ ایف د دې ټول د ډیټا مطابق او د دوی د لیکونو مطابق د دوی د ارقامو سره سم په هر 15 مړینو کې چې د زړه د وجې نه راوسته کیږي، څلور مړینې چې دي هغه د هغه فاکتورونو پورې تړلې چې هغه قابل تغییر دي او هغه چې موږ یې مخه نیولې شو. یعنی په دې معنا باندې چې اتیا فیصد مړینې د زړه د وجې نه چې راوسته کیږي هغه قابل جلوګیری دي او د ژغورنې وړ دي. نو دا یو ډیر لوی رقم دی او په دې وجه باندې یعنی کومنګا فوکس وکړو موږ په 15 کې څلور مړینې چې دي هغه بچولې شو. موږ څو کارونه سره ورسو چې کوم فاکتورونه چې ډاکټر یې اصل هغه موږ په کټګورو باندې تقسیم کړو چې تفصیلا موږ ان شاء الله برنامه په وګړو کې خبرو وکړو هغه موږ دا غو مخنیوي وکړو.
بله کور ودان و د سپتمبر 28 چې د روغتیا نړیوال د زړه نړیوال ورځ د روغتیا نړیوال سازمان هر کال المانزي ساکال د دغه ورځ شعار یا هغه د منځلو هدف دا دی چې د زړه په اړه باندې د زړه د ناروغۍ په اړه باندې عامه پوهاوی زیات شي او دغه راز د زړه د حملو مخاوني ولشي هم د زړه د حملو کا چره کم شي. وروسته په دې باندې تفصيلي بحث وکړو. اوس یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، د سره به خبري وکړو چې منتظر پات نه شي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو ناوړی
سلام او خوش ژوندای وسته. سلام په احترام لودین صاحب تاسو ته، ډاکټرانو صاحبانو او ریډونکو ته، نبی الله زابلای له زابل خبرې کوم.
ها مهرباني وکړئ زابلای صاحب ستړي مشي، تاسو د موضوع په اړه څه وایي مشخصه پوښتنه مو مهرباني.
ډیره مننه قدرمنو ډاکټرانو صاحبانو، می پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب، هغه مېرمنې خاصتا ډیره کې لیدل کیږي ترڅنګ همداسې عام وګړي ځوانان هم دي، هغه کسان چې مرګي پیری پرورځي یا هم یعنی پیریان مشکل ورته پیښیږي، هغه هم د زړه له کومې ناروغۍ سره تړاو لري که یا د مرګي یا د پیریانو مریضي ځان ته ده. بل هغه کسان چې هغه ډیری ویني ویني ډیر درد ویني، مثلا یو ځای موټر ټکر ویني هرته ډیر مرګ جوړه پیښیږي، هغه کېدای شي له کومو د زړه له ناروغۍ سره اخته شي. ما داسې کسان لیدلي دي، مثلا یو وخت کې موږ له غزنی نه موټر کې راتلو، یو ځای یو سلو درې موټر ټکر کړی و، هلته ګڼ شمېر ځوانان شهیدان شوي وو. کله چې زموږ ملګري ویني نو د زړه حمله پر وردی، هغه یو دم بیوش کیږي. نو آیا هغه به په راتلونکي کې کدا سي پیښې ویني، له څه مشکل سره کوم کسان مخکې راځي، کوم کسان باید له داسې څه ځان وساتي، داسې څه نه باید وویني؟ مننه مهرباني
کور ودان صاحب الله صاحب سلامات اوسې. مننه ډاکټر صاحب هادي، چون تاسو د اعصابو په بخش کې تخصص لري، که تاسو دغه پوښتنه د زابلي صاحب جواب کوي چې اول دا چې هغه عصبي ناروغي چې لري ځینې مېرمنې او په مجموع کې البته ټول اکثره انسانان چې په عامه اصطلاح کې ورته میرګي وایي، دغه وایي د زړه د ناروغیو سره کوم تماس لري او کنه؟ او زمونږ کې بله پوښتنه د زابلي صاحب دا وه چې غمجنې پېښې لیدل یا هم مثلا د مرګونو پېښو لیدل دا وایي د زړه له ناروغیو سره کوم تړاو لري کنه؟
بلې، و زابلي صاحب ډېره ښه پوښتنه وکړه. زه به لومړۍ پوښتنې ته د میرګي یا چې موږ په طبي اصطلاح کې دې ته اپیلپسي وایو، اپیلپسي داسې یو مریض ده چې انسان جوړ تیاری یو دم راچپکیږي او یو رقم سیجر یا کنولجن ورکوي. کنولجن یا سیجر دا چې لاسونه او پښې ریږدي، په ډېر اوقاتو کې دوی بې هوښه کیږي. دغه د یو اپیلپټیک سیجر ورته وایي، یا دې ته موږ هغه د پښتو په اصطلاح کې د میرګي حمله ورته وایي. نو د میرګي حمله چې د خپله خورا ډېرې لتونه لري، خو یو د هغو د لتو څخه دا دی چې پاره کې جنټیک خورا ډېر رول لري. ډېر خلک چې په فاميلي کې د اپیلپسي مریضي وي، نو هغه په د فاميلي کې هم د اپیلپسي نور پسې ځي. دوهمه خبره دا ده، ډېر هغه مریضان چې ستروک هم لري، یا دا هغه په مغز کې یو رقم د ستروک د حملې څخه ورسته یو څه پاتیږي چې هغه اپیلپټیک سیجر بایس ګرځي. نو دغه مرزان چې دي اکثریت راچپکیږي او د خلې څخه یې ځګان راپورته کیږي. دا یو رقم دی. دوامه خلک چې بعضې روحي تکلیفونه لري، هغه بعضې وخت د سایکوجینیک سیجر په نامه باندې یو رقم سیجرونه پرځي چې هغه رالویږي، مګر هغه اصلا اپیلپسي نه لري. ډېر انسانان چې د سایکوجینیک سیجرو سره مخامخ دي، هغه صرف راچپکیږي دوه درې دقیقې، د هغه څخه وروسته بیرته جوړیږي. خو که دا اپیلپسي، هغه باید حتماً شفاخانې ته ولاړ شي، ځکه اپیلپټیک سیجر یا دغه میرګي خورا ډېر خطرناک کېدلی شي او حتی په ډېر اوقاتو کې کولی شي چې د انسانانو ژوند واخلي که سړی هغه ته صحیح طبي رسیدګي ونه رسیږي. او دوامه پوښتنې ته بیا زه راسم، هغه دا چې اول وارې د زړه حمله باید موږ تعریف کړو. د زړه حمله هغه وخت رامنځته کېږي چې د زړه نسجو ته په کامل اندازه یا په کافي اندازه باندې اکسیجن ونه رسیږي. یعنی د زړه حجرات اکسیجن پکار دي، خو اکسیجن په کافي اندازه ته نه رسیږي. نو په دغه وخت کې که دغه ډیر وخت دوام وکړي، د زړه همداره مبیسه کیږي. یعنی د زړه حجرات د اکسیجن د کمښت سره مخامخ کیږي او انسان راچپکیږي. اتمه نه دي چې راچپاسي. په لومړي سر کې کلینیک دا دی چې څوک درد لري، د سینې درد لري، هغه د سینې اکثریت درد دا رقم چې مریضان یې د فشار پر ډول احساسي، او دا درد غاړې ته ځي، چپه طرف ته د غاړې، چپه طرف ته د لاس پسې ځي. بعضې مریضان استفراق کوي. که دغه د زړه حمله ډیره شدید وي، نو کېدلی شي چې د زړه د نورو کمپلیکیشنو سبب ګرځي. بالاخره که مغز ته وینه ونه رسیږي، نو انسان راچپه کیږي. نو دا
هغه سلامت سي ډاکټر صاحب هادي مننه. ډاکټر صاحب خالد، په افغانستان کې لکه څنګه چې مخکې هم موږ په مقدمه کې ورته اشاره وکړله، دغه کلنۍ ټیسټونه یا کلنۍ معاینې یا هم هغه چیک اپ چې ورته وایي په طبي اصطلاح کې، ډېرې عام نه دي، ځکه د خلکو اقتصادونه ښه نه دي، دغه د روغتونونو سیستمونه هم داسې نه دي چې هر څوک راجستر وي، هر څوک ثبت وي او په کال کې یو ځل چیک اپ وکړي. نو د لپاره به راځئ چې اوریدونکو ته داسې واضح کړو چې د زړه ناروغۍ په افغانستان کې کومې بڼې ډېرې عامې دي، او لومړنۍ نښې نښانې د زړه د ناروغیو څه دي. یعنی که یو انسان چې د اوس موږ تاسو خبرې اوري، یو افغان په کور کې یا په کلي کې ناست وي، کومې نښې نښانې په ځان کې وګوري چې دا یې په ځان باندې شک وکړي چې ممکن د زړه مشکل ولري یا د زړه د ناروغۍ له یوې بڼې سره مخامخ وي؟ مهرباني ډاکټر صاحب.
ډېره مننه. بالکل، د زړه ناروغۍ چې دي، لکه مخکې چې موږ ویل چې تقریبا 30% پیښې د مړینو هغه موږ مخنیوي کولی شو په دې شکل باندې چې موږ د هغې په اړه معلومات ولرو. نو د ټولو نه اساسي خبره خو د افغانستان غوندې یو غریب هیواد کې چې هلته وسایل او اسباب کم دي، د خلکو لاسرسی صحي خدماتو ته په هغه اندازه باندې نه دی څومره چې باید په کار وي، او دې سره څنګ کې د صحي خدماتو کیفیت بیا هغومره نه دی. نو په دغه شان یو هیواد کې د ټولو نه اساسي شی چې دی، نو هغه په وقایوي طب باندې موږ باید کار وکړو. په وقایوي طرف باندې یو پریونټیو کارډیالوجي چې ورته ویل کېږي، یا وقایوي د زړه پېژندنه. نو په دې حساب باندې خو دا ډېره خبره ده چې خلک په نخ نخانو باندې خبري، او دغه ریسک فکټورونه یا د خطر کم عوامل چې وو چې په هغې باندې موږ څومره ډېر تم شو، څومره پرې خبره وکړو، هغه لاړې راخه ده. د زړه ناروغۍ که چاته پیدا کېږي، نو دلته خو زموږ موضوع عمومي د زړه ناروغۍ دي. د زړه په ناروغیو کې لوی تعداد لوی شمیر مړینې چې رامنځته کوي هغه د زړه د شریانونو یا د زړه د رګونو ناروغۍ دي. د دې سره څنګه د زړه نورې ناروغۍ هم دي چې مثلا د زړه د نظم خرابوالی دی په هغې کې لوړ تعداد سره یو مرض دی چې اټریل فیبریلیشن ورته وایي، هغه چې دی د مړینو سبب ګرځېږي او د سټروک سبب هم ګرځېږي. د دې سره څنګه کې د زړه د والونو ناروغۍ دي چې د انتان د وجنه رامنځته کېږي عموما په کم عمر کې، یعنی 15 تر 15 کلونو عمر کې، 10 کلونو عمر کې رامنځته کېدلی شي. او د زړه په ولادي شکل باندې د کوچنیانو د زړه سوري دي، نو دا د ناروغیو هغه انواع دي. خو د زړه د شریانونو ناروغۍ چې ډېرې زیاتې دي او د زړه حمله چې ورته ویل کېږي، کوم چې ډاکټر صاحب مخکې تشریح کړله، نو د زړه حمله هغه د شریانونو د تنګوالي د وجنه رامنځته کېږي یا د بندوالي د وجنه. او دا د لومړنۍ علامه چې دا هغه د سینې درد دی چې سپین دی، یا د سینې درد دا درد چې په فشاري شکل باندې وي. او ډاکټر صاحب محترم ورته اشاره وکړه چې دا اکثره غاړي ته یا چپ لاس ته خپریږي یا شاته ځي، د دروندوالي احساس کوي مریض، او کله داسې احساس کوي چې شینه خطه دی سای بندیږي، او مریض باندې خوله راځي، مریض د سستیا احساس کوي په ټول وجود کې. په هغه ناروغانو کې چې هغه شکر لري، ډایبټس ناروغان، په هغه کې عموما درد نه وي، او په دې کې دا حمله د یا درد دی کم یا درد به احساس نه، خو دا غي سره څنګه د نور اعراض به موجود وي. د دې سره څنګه ستړیا زر زر ستړي کېدل، لګ لاړ شي یا لګ خار کوي، او دا غي سره د ستړیا پیدا کیږي، دا یو بل عمده اعراض دی د سر په ناروغیو کې. د دې سره څنګه نفس تنګي او سالنډي ده، مریض کله همداسې د کار په وخت کې، کله د روانې په وخت کې سالنډي ورته پیدا کیږي، کله د استراحت په حالت کې چې ټیټ بالښت دی یا سرې اواري، نو هغه سبندي ورته پیدا کیږي. بیا چې لوړ بالښت دی هغه سر بیا لږ د خوبۍ او د خوالي احساس کوي، یا په خوب کې یو دم د سابندۍ د وجه نه اوچتېږي. نو دا هغه نښې دي چې د دې سره مریض مراجعه کوي او باید مراجعه وکړي د زړه د معاینې په خاطر باندې. یو نه خبره چې دا نو هغه د زړه د ضربان او د درزا زیاتوالی دی چې دا هم د زړه د ناروغیو یو نښه ده. مهرباني.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه. اوریدونکو تاسو پوهیږئ چې ډاکټر صاحب ډېر په ساده الفاظ باندې د زړه د ناروغیو هغه عمده نښې نښانې بیان کړې، او د دغې نن ورځې د لمانځلو یو هدف هم د روغتیا نړیوال سازمان همدا ټاکلی چې دا مخالکو په هوای زیات شي د زړه د ناروغیو په اړه باندې. اوریدونکو ته ورزو نوبات ورکو، یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو نه وي.
خیر سي لوجين صاحب محترم، او تاسو سلام، او د ډاکټر صاحب په شمول اوریدونکو ته سلام.
علیکم السلام. ستړي مشي، تاسو د زړه په اړه باندې مشخصه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
مننه. همدر در سره پاډی کا کین لغمان نه دا سیدیر خو په تفصیل سره ډاکټر صاحب محترم معلومات موریدین کو کور کړ، او تام تی ډیر خې پښتنه مطرح کړې. زما لنډ غونډه پښتنه دا ده چې کوم هغه خواړه دي چې د زړه تکلیف ته خنه دي، او کوم هغه دي کلو کنه لکه مشروبات، دغه غیر الکولي مشروبات، دغه څومره چې څوک تکلیف لري دغه تاسو نه مفید دی او کوم زیرا دی. او بل پختره او نظر می دا ده د دې محترم افضل ته موږ په کافی خفار دی کې کی کنه، یو پختره می دا ده چې مطلب دی دغه پرمختللو هیوادونو لکه ایران، ترکیا یا اروپا، د دغه الټا کچا څنګه دا په افغانستان کې مطلب دی د مړي نه کچا څنګه فرق لري. او بل پختره می دا ده چې نظر می دا ده دلته مونږ په علاقه کې ډیر ځوانان لدی مرض نمبر څه دغه یو د مخته مخ کې دی مایوبینو د میډی ټیم کرکټ کپتان او د محمد اشرف عرب په نامه ډیر خو ځواني مو یاره یو لسته کو کې دا په دې د مرګ هغه برینې د مې سترغ لاله چې ډاکټران دې د هغه پوښتنه نه ول لکه دا خو لیدل او او چې هغه دې دا څنګه دی ولې هغه ورته مطلب دی نه دی هغه ویل چې دې نه دی نه غزر خراب دی نه دی نه به وشه دا نو دې نه دی چې کاري ورته کړی او بیا چې نورم خراب شوی نو نظر می دا چې دلته هغه پوها دی ډاکټرانو کما به یو خو عام خلک هم به سوا د دې خبر نه شي ماته د زړه تکلیف تا کنستا کوي ماغه خو هغه وخت کې به سورې له به وشه په ځان نه پیږي دا ډاکټرانه په مرز نه پیږي چې د تطوري اکسیجنو دا ولا دې دې ما څه سننه دې دې به صاحب دې صاحب نه اخیستل نو دغه نظر مو
کور ودان هم در سلامت اوسې له نظر او پختنه مو مننه. البته مجموع کې به قضاوت نکو مقدر تکړه ډاکټر صاحبان درو چې دغه د بیلګینن موږ سره په سټوډیو کې دي چې او ډاکټر صاحب راشد دی چې په افغانستان کې د زړه ډیر پیچلی او مغلق عملیاتونه تر سره کړی دي. ورسره په دې باندې بیرانا هم واچي چې په افغانستان کې د زړه د ناروغي او د درملنې امکانات څومره دي. او دغه راز ډاکټر صاحب هادي په جرمني کې هم دا مهال د عصبي جراحي په تخصص باندې بوخت دی. نو د افغانستان تکړه ډاکټر صاحب باندې البته ممکن پیوی په کلیوالي کچه باندې داسې ډاکټر صاحبان هم چې حکومت لازمه پوهونه لري. خو دغه سي مغلقې پیښې چې کیږي مثلا که حمله راځي د زړه حمله نو بیا خدای چې سړی هغه مرکزی روغتون ته ځان ورسې. کور ودان بل اوریدونکو راخلو بیا ورزو میلمنو تستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو نه اوري.
مننه خدای دې مان قبول کړه. عبدالله الدین صاحب سلامونه تاسو ته. د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته لاندې شبا تاسو مې شنه اوریدونکو عبدالحدا تعالی مده هلمند ولایت څخه
مهرباني وکړه. تاسو سره
مننه خدای دې قدر وکړي. سلام ډاکټر صاحبان ته مشفقه تاسو د خپل افغانستان په ډاکټرانو علي دې عمر ذات کې لودین صاحب محترم ډاکټر صاحب څخه یو دا پوښتنه لرم. زه خپل د زړه درزا لرم یعنی هر وخت نه را سره نشه نه را سره یو وخت وخت باندې د زړه مې درزا کې محترم عبدالله الدین صاحب چې دا د زړه درزا په دخلو غوړونو سره ورم یعنی نشه نه را سره. نو د ډاکټر صاحب سره ما دا یو پوښتنه ده چې مثال د خبرې آیا د زموږ د افغانستان مثال د خبرې په خصوصا په هلمند جنوبي ولایت هلمند کې داسې د زړه متخصص ډاکټر لرو چې مثال موږ واسو دغه تشخیص راته وکړو او علاج ان شاء الله ستاسو اول پوښتنه مې دا غره د محترم ډاکټر صاحب صاحب دلال الدین صاحب خصوصا دا اوس د حکم ځوانان چې دی په دا اوس ولنه کې خاص په دغه سیګریټو په دغه نشي توکو باندې اخته دي. دا ټول موزر تمامي جوړ د زړه باندې د پاره د زړه د درزا د پاره کدا غو پوښتنه ډاکټر صاحب راځي واکې لودین صاحب اول یبا غوښتنه مستاسه محترم اسد الله لودین صاحب دا غو تاسو ته مشال خپل اوردون کې خدمت کړی دی. خدای دې ستاسو په عمر کې برکت دروازه مستاسه پوره وړي. کچيري تاسو پر اتمونکو خبرونه کې یاد شکر ډاکټر یو راو غاړي ولې د مرزي دلته زیاته شوی ده. او یو جلدی ډاکټر د پوسټي کې کدا غو ډاکټر تاسو راو غاړي نو مت بدر تاسو مونږ دوی لودین صاحب محترم
کور ودان تل سب سلامت او سی تل موږ دغه خبرونه د وخت مغارتیا او ته پکتو یا هم د اوریدونکو سپارښتنه ته پکتو جوړونو موږ به هڅه وکړو چې پر اتون خبرونه کې شکر ناروغي باندې او دغه راس په جلدی ناروغي باندې هم خبري وکړو. په خو هم خبري کړی بیا به هم خبري پکو. کور ودان تل سب زو ملمنو ته ډاکټر صاحب هادي راځي دغه همدر سه پښتنه تاسو جواب کړئ. وای کوم خواړه باید ونه خوړل سی؟ البته هغه کسان چې د زړه په ناروغي باندې اخته دي او دغه راز فکر کوم د مشروبات په اړه باندې هم پوښتنه درلوده. او دا پوښتنه هم درلوده چې په پرمختللو هیوادونو کې د زړه د ناروغیو کچا نظر هغو هیوادونو ته چې شاته پاتې دي او وروسته پاتې دي لکه افغانستان او د سیمې یو شمېر هیوادونه او هم د نړۍ یو شمېر هیوادونه چې وروسته پاتې دي په دغه هیوادونو کې د زړه د ناروغیو کچا او یا هم د زړه د ناروغیو لکه بل د مړینې په کچا کې وای کوم توپیر شته؟
کل لودین صاحب ډیر ښه پوښتنه ده. زه به یو لږ وضاحت ورکم د موضوع ته. ډیر ښه پوښتنه ده او دا یو مستو ډیر ښه موضوع راخلاصوي. هغه دغه ډاکټر صاحب ورته وویل چې پریوینټیو کارډیولوژي خورا یو ډیر مهم بحث دی. هغه دا چې څنګه څوک کولای شي دغه د زړه او د شریانونو او د سټروک د دغه ټولو امراضو څخه د دې تر مخ چې دا پیښ شي سړی د دې څنګه کولای شي چې مخنیوی وکړي. دې ته موږ په طبیس کلا کې پرایمری پریوینشن وایو. پرایمری پریوینشن دا معنی چې د دې تر مخه چې یو مریض رامابند شي موږ باید ټول هغه تدابیر ونیسو چې تر څو د دغه مریضۍ د رامنځته کېدو څخه موږ مخنیوی کړي. نو هغه ټول دغه ریسک فاکټورونه دي چې پر هغه باندې موږ کولای شو چې خپل تاثیر وکړو تاثیر ودرلودلای شو. دغه د مثال په ډول لوړ فشار دی. که څوک لوړ فشار ونه لري هم حتی باید په یو څو عمر کې یعنې په یو کال کې حکلن باید د پریوینشن دپاره باید لاړ شي. فشار یې باید وکتل شي مخصوصا هغه مریضان چې اوسینونه یې پورته کیږي او یا په فامیل کې د لوړ فشار تاریخچه ولري. دا یو. دوامه خبره هغه مریضان چې په فامیلی تاریخچه ولري د شکري او یا خپل د شکري مریضان یې هغه باید ټول کوشش وکړي چې خپل شکر په دوامدار ډول باندې تعقیب کړي. درېم تر ټولو مهم شی چې دی هغه حرکت یا سپورت هغه په هر رقم یې مخصوصا هغه سپورت چې ایروبیک سپورت موږ ته وایي. ایروبیک سپورت دا معنی چې ته د ورځې مثال اقلن ته 15 یا 10 کیلومتر امکانات سره یو لري چې وګرځي. دا یو خبره. دوامه خبره کوشش باید وسی چې د سچوریټډ فټ یا هغه فټس یا هغه غوړي چې هغه سړی ایشي مثال د مثال په ډول دا ټول غوړي چې موږ په روزمره ډول باندې استعمالو د دغه ډیر لوړ مقدار څخه باید مخنیوي وسي. هغه غوړي چې په هغه کې سچوریټیډ فټ کم وي د مثال په ډول هغه کې د زیتون غوړي چې سړی دونه امکانات ولري که څوک دونه امکانات ولري چې د زیتون د غوړو څخه استفاده وکړي یا د بلې افتګردان د غوړو څخه استفاده وکړي او هغه دا ټول هم په یو مودریټ شکل باندې د دغه غوړو څخه استفاده وکړي دا هم سړی کولای شي د پرایمري پریونشن په ډول باندې استعمال کړي. او نور ټول هغه مرزونه چې ډاکټر صاحب وختي اشاره ورته وکړل چې د اکچوال فبریلیشن یا د زړه په د زړه د حرکاتو نامنظموالی که سړی دغه یو شی احساس کړي یا د زړه یو ضربان یې ټول عمر لوړ وي او یا د زړه ضربان یې په منظم شکل باندې نه وي سړی باید کلن یو وار ولاړ شي ډاکټر ته او د ډاکټر سره مشوره وکړي چې دا خو یو اټریل فبریلیشن خو نه دی ځکه که اټریل فبریلیشن وي نو دا هم د زړه د حملې دپاره یو تر ټولو غټترین ریسک فکټر دی. نو په عمومي صورت باید زه ووایم چې په جامعه کې باید تر ټولو غټ کوشش اول دا وسي چې موږ دا د پرایمري پریونشن لارې اختیار کړو. پرایمري پریونشن دا چې هیڅ مرض نه دی رامه باندې څه وي مریض جوړ روغ دی مګر موږ کوشش کوو چې دغه ریسک فکټرونه کم کړو. که دا نه خسته یو مرض رامه باندې څه چې هغه بیا سیکنډري پریونشن مثال یو مریض دی هغه باندې زړه حمله رااله هغه بیا موږ د دوا په دوا ورکوو هغه ته هغه بیا موږ کوشش کوو چې دغه د زړه د حملې نور د کمپلیکیشنونه رانسي هغه دا معنا چې د زړه د حرکت نامنظموالی دته رانسي او کراسي د هغې تداوي موږ وکړو خدای نه خسته سټروک نه پیښ نسي دا یې دوامه خبر. او تر ټولو مهمه موضوع چې زه باید په اشاره وکړم چې وختي دوستانو په تلیفون کې هم دغه پوښتنه وکړله هغه وخت دی که یو مریض ته دغه علایم چې وختي تشریح سول چې هغه فشار دی هغه د پرسینه باندې یو د فشار رقم یو درد دی او هغه د سابنجي ده که دغه شی یو چاته بېښېږي هغه باید تر ټولو چابک باید چپخانې ته ځان ورسوي. موږ په چیپ کې داسې یو اصطلاح لرو هغه موږ وایو چې ټایم از مسل په انګلیسي ورته وایي یعنی دا معنا چې وخت چې دی هغه عضله ده هر څومره چې د زړه د حملې مخصوصا د زړه په حمله کې د وخت په تاوی کې چول کیږي هغوند دغه مریض د مړینې کچه ډیریږي یعنی هر څومره چې شبک وکولای شي په دغه سیمټوم یا دغه علایم په درلودلو سره باید سړی شبخانې ته مراجعه وکړي. نو زه بیا هم وایم زموږ په دغه پروګرام کې به دا تر ټولو مهمترین شی وي که یو مریض ته دغه علایم پیښېږي هر څومره چې شبک کولای شي باید شبخانې ته ځان ورسوي ځکه هر څومره حتی دقیقې هم د هغه په تداوي کې تعلیق راځي د هغه د مړینې کچه ډیریږي.
کور ودان ډاکټر صفادی سلامات اوسې اوریدونکو له ډاکټر صفادی سره مخه په دې کو چې موږ سره د نیم سات لپاره اجمنه کړې و مننه چې له کور هم لري و له دفتر هم لري و په سفر باندې و زموږ بلنه و مننه دغه د نیم سات لپاره راغی. ډاکټر صفادی ډیره مننه سلامات اوسې له ګډون مو ډیره مننه پات باس له ډاکټر صاحب راشد سره مخ ته وړو. ډاکټر صاحب راشد دغه د اوریدونکو اتل صاحب چې اړیکه نیولې ولا هلمند نه د ویل چې زلمه درځيږي کله ناکله البته ډیر وخت نه او دغه راځي ویل چې ځوانان د محل تر ډیره نشي کوي مثلا د خانيات استفاده کوي دغه د خانياتو استفاده څومره د زړه په ناروغي باندې د زړه د ناروغي لامل کیږي. مخکې تاسو په ریسک فاکتورونو کې ورته اشاره وکړه ډاکټر زما مرته خپل اشاره درلودې اتل څه ته وایي
ډیر څه ته مننه مخکې دنه چې اتل څه ته ورشم غواړم هغه مخکې ورور همدر څه یو پوښتنه کړي و چې دا په اروپאי ملکونو کې زیات دي کېدل ته زیات دي او په څه ترتیب باندې غواړم چې هغه جواب کوم چې به جواب پاتې نشي د کوم چې د زړه د امراض او د وجن مړینې په 2020 کال کې کوم نړیوال راپور خپور شوی دی دا غي راپور مطابق په امریکا کې 2.1 میلیون مړینې یعنی په یو کال کې 2020 کال کې ثبت شوې دي د زړه د ناروغۍ د وجن 2.1 میلیون او د اروپا کې 3.8 میلیون په افریقا کې تقریبا 1.8 میلیون خو په آسیا او استرالیا کې په ګډه باندې 2.5 میلیون دي یعنی دې خبرې معنی دار چې موږ څلور چنده زیات د اروپا نه زمونږ د مړینو کچه زیاته ده اګه عمده وجه دا چې موږ نه زمونږ آگاهي پوره ده او نه موږ لاسرسی لرو خدماتو ته نو دا کوم د غرور پوښتنه جواب را
د اتل صاحب د پښتنې په جواب کې باید یو مچ بالکل هو کله چې د زړه ضربان ده پیدا کیږي دا باید فورا ډاکټر ته مراجعه وکړي دا که په ورځ کې یو وخت پیدا کیږي یا که په هفته کې اونۍ کې کوم ورځ پیدا کیږي او که مشخص کار سره یا د مشخص خوراک سره دی اړیږي د زړه ضربان زیاتېدلو نو په هر صورت سره دا باید خپل فل چیک اپ وکړي ځکه د زړه په ناروغیو کې د زړه او د دوراني سیستم ناروغي چې په ګډه باندې تقریبا ډېر لوی امړي په نړۍ کې رامنځته کوي او په نړۍ کې تقریبا 640 میلیون انسانان چې دي هغه باندې باندې اخته دي نو په دې کې د زړه په ناروغیو کې یو د زړه بنظمي ده یا اټریل فبریلیشن دی نو که اتل څه مراجعه وکړي او الله وکړي چې هیڅ خبره نه وي خو خبره به انشاءالله نو خو بیا به مخلمات کړي خو خدای نه خاصه مشه موجود نو وخت باندې چې کشف شي او تشخیص شي او تداوی وشي دا به خبره دوهمه خبره دا و چې دخانيات چې دي بالکل دخانيات د زړه په دغه کې د ناروغي او په ریسک فاکتورونو کې په ډېر لوړه کچه باندې ځای لري که څه تاسو چې د سیګریټ د وجنه او هغه سیکنډ هاند سموک چې یو بل څوک سکی او ته پیسو سموکر ته صرف تاره تل مسلسل د چې ملګری سره چې هغه وخت سیګریټ سکی یا یو خزه د سیګریټ سکی او میړی وسره یا میړی سیګریټ سکی او خزه د وسره خپل مېرمنې د دغه خلکو دا تقریبا په 2020 کال کې د څه خلکو سهم په دزله په ناروغیو کې چې سب شوی 15% تقریبا 2.8 میلیون انسانان نو دخانيات دي هغه ډیر لوی وزن کې فاکتور دي او د زړه په ناروغیو کې د زړه کومړو کې دا ډیر لوی برخه ده نو خو خبردار چې موږ په هر ځای کې دخانياتو خلاف لوی کمپاینونه چلو زموږ د مساجدونو زموږ د وجرو او د کلو او دیرونو او زموږ د مکاتب او پونتونونو د خبر راوځي او د مدارسونو چې دخانيات دي هغه د صحت او د پیسو ته بدلون کوي او تاسو کوشش وکړئ چې لاس واخلئ
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سې ډیر مننه او ریدونکو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مرته په خپل تبصره کې اشاره وکړه د خوانیات په مجموع کې په ساده الفاظ وایي مثلا د نشئی مواد لکه سیګریټ سول مثلا نسوار سول یا مثلا چلم شو یا نور هغه شای چې استفاده یې منه ده په قوانینو کې نو که چیرته تر ډاډه وسی تر ډیره به تاسو سالم وجود لرئ زړه به مو سالم وي او کله چې زړه سالم وي بیا نو د وجود نورې برخې هم ورسره تر ډیره سالمې پاتې کیږي ورزو اوریدونکو ته نوبات ورکو یا اوریدونکو سټډیو سره وصل د سټډي مشهیر روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی مهرباني وکړئ خبري وکړئ
السلام علیکم
علیکم السلام سټډي مشهیر
تاسو اوریدونکو ته ټولو دوستانو ته سلامونه وایم زه په فرانسه کې اوسېږم د زړه مرز مې ده نو ما په ختنه ده چې ډاکټر صاحب نه چې دا زه څو کوم دا کوس ما ستاند اچولای دا یعنی زه څو کوم چې دا خو به زیاتی کنه دا مرز یا دا مشکل د کمې دوی څو کوم او د زیاتی دوی څو کوم چې لکه مخه ونی سم او ماته خو ډاکټر دلته وایي چې ته به ټول عمر دوا وخوره خدا خو به وخوره ما سره دوا خو دا مشکل زیاتی کنه
ښه تاسو فرانسین ځان معرفي کوي تاسو کې لاین کې اوسې زه به ډاکټر صاحب راشد نه هیلو کوم چې تاسو سره خبري وکړي چې په ناروغي باندې مسار خلاص کی بیا به تاسو ډاکټر صاحب خالد هم خپل سپارښتنه ولري
صحیح زه جمعالدین احمدزی ما فرانسینا
ښه جمعالدین احمدزی ورور ډاکټر صاحب راشد تاسو څه پوښتنه لرئ له احمدزی ورور نه
او احمدزی صاحب تاسو سټنت څو وخت چولې دي څو وخت کیږي چې سټنت مچولې او څو سټنت ته چول شوې
ما ته خویا چولې یو دو په 2009 کې
په 2009 کې تاسو د شکرې ناروغي لرئ
نه
یا د فشار د فشار ناروغي نه لرئ
څه شي فشار نه نه نه
د فشار د وینې د وینې فشار ښه تاسو په کورنۍ کې نو څوک هم د زړه تکلیف لري تاسو والدین نورونه او ورونه د څوک بل څوک ماماګان کې
پنځیر وو د منګ او د ترلور وارام د زړه مرز نه پیګم چې څه مرز به خو ولته ډاکټر څه ته مرز د زړه باید پاکستان ته بوزي او وی وسنه لره د بل اخره جنکی و مراسوله او د من پلان د زړه مرز لاره خو ډیر نه وخت ډیر نه وخت بیا الته ډاکټران ته پوښیو متاسفانه اوس نو را وفات شوی د خو مرز د زړه ډیر نه وخت ډاکټران
ته دی پښتون احمد جیسه بعد چې تاسو روسي پښتون احمد جیسه بعد چې تاسو سیګریټ یا چې سکل لکه مخ چې ویل شو چلم ملم یا بل شي د سموکینګ خونه کوي یا کمبل نشي شي
نه 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 چې څوک تا کې څوک سیګریټ او تکي سبا مې غوټه ته درنه ورکیږي نو ورته
زدا خوله خبره ده. نو جمع دین احمد سید د سیدا چی تاسو ته د الله صحت در کی تاسو څنګه چول شو د خوخه کار شو چې په وخت باندې غم پرلې دي مسجدینه چې هغه د لوی تخریب سبب وګرځيږي. او دا چې سټنت یو فارین باډی ده یعنی یو بیرونی جسم ده او هغه تاسو په وجود کې پروت ده تاسو پر غونو کې نو تاسو د رګونو په عام ډول سره بندېدو ته تمایل زیات وسکه بن شوی او مخ کې تنګ شوی او نو اوس د هغه تمایل لګنورم زیات شوی نو ځکه تاسو ډاکټران وای چې د دې خبرې معنی دا نه ده چې تاسو سټنت واچو نو تبه غم کېنی بلکې تبه اوس امر دوا ته ادامه ورکې په خوراک کې چې ده تبه کوشش دا کې چې د مال کې استعمال کم کی بي سي بندول نشته خو کمی کې استعمال د غړو مخکې چې ډاکټر صاحب هادي په غړو باندې خبره وکړه نو باغی کې کوشش وکړي چې نباتي تیل تاسو زیات استعمال کوي هغه په کم انداز کې او د ټول نه زیاته مهمه چې ده هغه کاربوهایډریټس یا خواږه دي خواږه صرف دغه خواږه نه دي چې موږ په ژبه باندې احساس کوو چې دا خواږه لګي نشایسته چې هغه ډوډۍ کې ده په وریجه کې ده په مکرونی کې ده او دې ته ورته شیانو کې نو د هغه آش کې ده نو د هغه نه کوشش وکړئ ځان ډیر وساتئ او هغه کم کړئ د هغه استعمال او د دې سره څنګه کې فزیکل اکټیویټي او فزیکی فعالیت خپل زیات کړئ واکینګ د ورځې کم از کم تاسو باید عربي شي کم چې وکړئ د ورځې نیم ساعت تاسو باید واک او قدم ووهئ او که زیاتې خلاصه خبره ده که تیز ووهئ خدا که تیز نه چې په عادي قدم مانیم تاسو د ورځې حد اقل 30 دقیقې تاسو باید قدم ووهئ نو دا هغه څه دي چې ان شاء الله تاسو صحت به تضمینوي او تاسو به د دې نه د باقي حملو او د باقي د رګ بندیدونه بچئ ان شاء الله
کور ودان ډاکټر صاحب راشد ډیر مننه سلامات اوسئ یو بل اوریدونکو ته نو بات ورکو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړي
سلامونه لوجن صاحب تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته محمد انی په الهام یم د زابل ولایت میزان یو د سوالي د سپین مرانو سیدون کيم خو په حال تاسو د مرکز کلات نه په تماس کیم
مهرباني وکړئ الهام صاحب
مننه د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې زړه په نارمل حالت کې یعنی سټوک کوم کار نه تر سره کوي کوم تمرین نه تر سره کوي په دغه وخت د زړه ضربان څونه دي یعنی سړی څنګه پوهیدای دا سي سي ز یا د زړه په مشکل اخته یم کنه یم د زړه ضربان نارمل څو دي او دغه تر څنګه بعضی درمل په کورونو کې خلک پر خپل سر باندې استعمالوي یعنی ما داسې کسان چیرې لیدلی دي چې نقصه د یو چای هغه درمل که د زړه لپاره یا د فشار لپاره یا د نورو امراض لپاره دی بیا راخلی و نور مریضان ته ورکوي دغه څونه کولای شي د زړه ملاره ما بینسته کې او یو بل پښتنه سي زه خپل ورسره مخامخ یم زه خپل معاصل یم دلته ز بعض وختونه درس ګورم ډیر وخت می دغه درس پر درس فشار پر اعصاب باندې داسې فشار راوړی دغه لپاره کې یو لار راته وشوده
کور ودان الهام صاحب ډیر مننه سلامات اوسئ ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ الهام صاحب چې لزابل ناړي کني ولې واڅ ورته وای
بلې الهام صاحب چې د لومړی پښتنو په لازمه ځین کې پاتې نشول بخنه غواړم
او هغه دا ویل چې د زړه ضربان په نارمل حالت کې چې انسان مثلا منډه نه کوي کوم فزیکی فعالیت نه کوي څومره وی وای
بالکل د زړه نورمال ضربان چې دی هغه د شپېتو او د نویو په منځ کې کله د شپېتو نه کمیږي نو موږ دته یو لوس استعمالو دا کوم حاصلم دی هغه ته موږ بریډیکارډیا وایو نو بریډیکارډیا د زړه ضربان کموالی ته وایي او کله د زړه ضربان د نویو نه برزي نو هغه ته موږ ټکی کارډیا وایو یعنی زړه ضربان زیات شوی دی نو دا د دې په منځ کې مختلف خلک بعضی خلک چې هغه شپېته 50 دسی دغه شپېته او یا 15 شپېته دسی لري بعضی چې نویو پوری لري خو هغه کسان چې هغه تمرین کوي منظم تمرین کوي او هغه جیم ته ځي یا پلوانی کوي یا بل منډه وای خو مقصد ورزشکاران دغه ورزشکاران چې په دوی کې کېدې چې په نورمال ډول سره د زړه ضربان چې هغه د 50 د شپېتو 50 په منځ کې وي یعنی په هغه کې موږ دا اتلتیک هارت وته وایو یا د ورزشکارانو زړه هغه چون په قوت سره ویني په مخینو په لګ ضربان سره په یو داسې کې موږ وروینه دغه کې څومره شي یو بل زړه په لوی ضربان سره پمپ کوي نو دا نورمال حالت دی د نورمال حالت نه د زړه ضربان کموالی هغه خپل اسباب لري او که زیاتی کی تعقیم خپل اسباب دی چې کله زیات شي مزربان نو بیا ټکان پیدا کیږي د زړه او د زړه درزا پیدا کیږي د زړه درزا یو عام وجه چې د هغه استراب پریشانی روحي او رواني فشار دا خپل زړه ضربان زیاتې د دې سره څنګه چې د مشروبات او مخکې کم رول پښتنه مو کړل د مشروبات په اړه معنی دا مشروبات چې کوم په بازار کې پیدا کیږي کې غازي مشروبات دا په نورمال شکل سره د زړه ضربان بروړي شین چې کافي
دا چې دی د زړه ضربان به راوړي. نو دغه شیان هم دې سره هم د زړه ضربان زیاتېدلی شي. کله کله د زړه ضربان په نورمال حد کې وي خو د زړه د ضربان تعداد زیات شوی نه وي، خو د زړه نظم چې دی هغه بې نظمه وي. یعنې زړه یو ضربان چې دی هغه منظم دی او کسې دویم غیر منظم دی. درېیم، نو په دې شکل باندې د زړه بې نظمي هغه کېدای شي د ضربان حد په خپل دغه کې نورمال رینج کې، خو د زړه دغه چې دی چې موږ بیا په ګراف کې د زړه په ګراف کې هغه ګورو بې نظمي رامنځته شوي، د هغې خپل امراض دي او تر ټولو عمده سبب چې دی بیا د زړونو د شریانونو بندش او تنګوالی دی. د دې سره څنګه کې دی دغه خبره وکړه چې زه درس وایم او مطالعه په ما باندې دغه ګوج وي، نو د دې په خاطر باندې د مطالعې لپاره خبره داره چې انسان اول داسې وختونه انتخاب کړي چې په هغه کې مطالعه کولی شي. که وختي انسان وده شي، وختي د شپې او بیا په وخت راویښ شي، نو تهجد هم کولی شي او د هغې سره څنګه کې بیا مطالعه، نو هغه داسې وخت دی چې هغه کې چوپه چوپتیا او انسان ډېر فوکس متمرکز په خپل کتاب باندې، دا یو خو وخت دی. د دې سره څنګه کې مسلسل مطالعه چې هغه به خوب شي او ستړي شي، دا په خپل په ذهن باندې بد تاثیر کوي او د مطالعه دروندوالی رامنځته کوي او ذهن اخزم نشي کولی. نو خو دا چې دغه شان عادتونه نه ځان وساتي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې. راځي چې لږ زره ډاکټر صاحب بیرته هغه اصلي بحث سره وګرځو چې هغه د زړه ناروغي دی په افغانستان کې، هم د زړه ناروغي عام دي، د تشخیص مرکزونو باندې به هم لږ خبري وکړو، درملنه باندې به هم لږ درته تم شو. نن نړیواله ورځ د زړه نړیواله ورځ په همدې مناسبت باندې د روغتیا نړیوال سازمان د غوړز لمانځي او سګنۍ شوارې دادی چې عامه پوهاوی زیات کی او د زړه د حمله کچه راکمه کی. ډاکټر صاحب، تاسو هم په افغانستان کې د زړه یو روغتون لري یا یو روغتون لري چې تر ډیره پکې د زړه ناروغان فکر کوم تداوي کیږي؟ په افغانستان کې په مجموع کې کابل او ولایتونو کې د زړه د ناروغیو د تشخیص امکانات څومره دي او که بیا وروسته لږ زره په دې هم تم شو چې درملنه څومره امکان لري؟ آیا د زړه ټولې ناروغۍ په افغانستان کې تداوي کیږي او کنه محدود شمیر؟
ډیر زیاته مننه، مهمه او ښه پوښتنه ده. نن موږ د الحیات روغتون کې د زړه د نړیوال ورځې په مناسبت باندې یو ډیر ښه پرتمینه غونډه لرله او په دې غونډه کې څو عمده برخې وي. یو برخه خدا و چې په هغه کې زمونږ د زړه د داخلي متخصص خوانه ډاکټر صاحب خالد زوی نمیږي، دا وی د خوانه یو ډیر ښه پریزنټیشن د زړه د تداوی په بخش کې چې کوم وروستي پرمختګونه دي په نړۍ کې، په هغه اړه باندې معلومات ټول سټاف ته ورکړل شو چې کومه چې دا هغه وسایل نه لرو نو هغه خپل د هغه په اړه معلومات باید ولرو. او په دغه بل برخه چې ونه په هغه کې په واخی ډول باندې یو ښه تمثيل وړاندې شو، د بلکې که زه وایم چې یو درسو عملی د بی ایل ایس یا بیسیک لایف سپورت یا د احیاء مجدد بنسټیز احیاء مجدد لپاره، نو هغه وړاندې شو ډېر ښه. او دریم چې د زړه د ناروغیو په اړه معلوماتو، نو په دې کې عمده خبره چې وا هغه ستاسو د پوښتنې سره تړاو لري. هغه د پریزنټیشن برخه همدا و چې یو قسم مایوسي موږ ته پیدا کېدله چې نړۍ کم ځای کې ده او موږ په کم ځای کې یو. خو کله چې موږ بیرته شاته وګورو چې موږ تقریبا په دې وروستیو اتو یا اوو کالو کې چې کوم پرمختګ افغانستان کړی الحمدلله، هغه ډېر کم پرمختګ نه دی. یعنی یو اوو کال مخکې یا اته کال وړاندې په افغانستان کې د زړه د تشخیص د عادي د زړه د رګونو د تشخیص وسایل موږ سره نه وو. حتی یعنی یکو لس کاله مخکې صحیح نه وه، یو دوه مراکزو کې به کېدله، په دولتي شوخانو کې بېخي نه کېدله. یکو یعنی د زړه یو عادي معاینه ده، الټراساوند غوندې دی، او هغه د ایکو کارډیوګرافي هغه نه کېدله. انجیوګرافي خو بیا د هغه نه پرمختللی شکل دی چې د زړه رګونه موږ ته ښایي په هماغه حالت کې څومره تنګ دي څومره نه دي. نو دا د دې شیانو امکانات نه وو او د دې ناروغیو لپاره به موږ یو کس هغه د هیواد نه بهر لیږه. ونن الحمدلله انجیوګرافي مشته، ایکو هم شته، د دې سره څنګه کې سی ټي انجیوګرافي زمونږه سی ټي سکین باندې انجیوګرافي هغه موجوده ده په هیواد کې. د دې سره څنګه کې د وینې په معایناتو کې چې کوم پرمختللي معایناتو د زړه هغه هم الحمدلله کېږي. یعنی که زه وایم چې د زړه د تشخیص پر اړه باندې د 80% پورې یا د هغه نمبر الحمدلله هغه تشخیصي وسایل زمونږ سره شته. ډیر کم څه د سپاتې دي چې هغه موږ دلته نشو کولای او بیا مجبوري کوو چې څوک پلچته ولېږو. د دې سره څنګه کې د تداوي کم ته دغه چي دي، تداوي زمونږ د زړه د ناروغیو تداوي په درې مختلفو شکلونو سره رسیدي. یو کلینیکل کارډیالوجي ورته موږ وایو چې هغه عموما دوا استعمالي، دوا ورکی په دوا فشار کنټرولېږي، په دوا د زړه درد کمیږي، په دوا د زړه ضربان کمیږي، دوا کلینیکل کارډیالوجي یا میډیکیشن کیږي. دوهم اجدان واغه انټرونشنل یا مداخلوي تداوی د داخله چې په هغه کې مثلا سپرینګ اچول کیږي، یا خلک ورته سپرینګ وایي دا سټنټ دی، نو سټنټ یا سپرینګ اچول کیږي. او دغه شان نور ډیر پروسیجرونه دي، مثلا د زړه سوری چې دی هغه په یو ډیوایس یا آلې سره د رګ د لارې ده چې کوم وایر کېږي په هغې باندې بندوي، یا مثلا وال چې دی هغه تنګ دی په همدغه طریقه باندې پی ټی ایم سي ورته ویل کېږي هغې باندې خلاصوي. نو دا دوهمه دغه ده. او درېیمه چې دی هغه د زړه جراحي ده، نو دغه د زړه کلینیکل کارډیالوجي چې وه دا ډېره ضعیفه وه په افغانستان کې یو 8-9 کاله مخکې، نن الحمدلله هغه هم کمی ده. او دا غینا مخکې تیر شوی یو زمونږ کلینیکل زمونږ انټرونشنل کارډیالوجي دا پاره کې ډیر زیات پروسیجرونه هغه په افغانستان کې سره رسیدي. هیڅ ضرورت نشته چې ګیران ته، پاکستان ته، منځنۍ آسیا ته، هند ته، ترکیه ته لاړ شي. دا چې خلک دي دا د خلکو خپل د ټرست او د اعتماد خبره ده چې هغه یې لري یا نه لري، دا یو ستونزه ده. درېیمه خبره چې دا د زړه خلاص عملیاتونه دي، چې هغه د زړه د خلاص عملیاتونو په بخش کې الحمدلله کافی اوس د کابل په ښار کې تقریبا 9-10 شفخانی دي چې هغوی دا شان سره ترسي، چې یو د هغوی د حیات دی چې موږ خپل هلته کار کوم. موږ د زړه د کوچنیانو هر ډول دغه چې دي امراض چې دي الحمدلله د هغه خلاص تداوی موږ کوو، خلاص عملیاتونه کوو د زړه سوری. موږ د کاهلانو عملیاتونه سره ترسو، هغه د زړه د دریچو یا د والونو بدلول دي، هغه د زړه د بای پاس عملیاتونه چې ورته ویل کېږي د زړه د شریانونو لپاره عملیات سره رسیدي، او هغه د زړه د رګونو عمومي هغه دي دا ستونزې دي. نو دا ټول الحمدلله موږ سره ترسو، او زموږ په روغتون کې او په کابل کې او په افغانستان کې دا هیڅ سہولتونه اوس موجود دي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، دلته یو بل بحث دی. اول خو دغه دی اوریدونکو پښتنه را واخلو. غازی بابا زموږ د فیسبوک مینوال دی، د پښتنه کړي وای کدی او چا زړه او یا فساد له کار لویدلې وي، او په همدې وخت کې تشخیص چې زړه کې مثلا د غستونځ ده یا د زړه فعالیت او یا فساد درېدلې، آیا وای امکانات شته چې برته د غسړې د زړه تداوی شي او مثلا عادي ژوند غوړه کی؟ زه فکر کوم د پښتنه هدف پیدا وي چې کچیرته د زړه یا واستونځ یا ناروغي ډیره نا وخت تشخیص سي، مثلا زړه کې یا واستونځ وي یا مثلا راګ بند وي، هغه بندوالې دي هتا زیات شوی وي چې مثلا نور وروستي حد ته رسیدلې وي د زړه د حمله لامل شوی وي، آیا وای په دغه حالات کې بیا کېدلی سي چې د انسان درملنه وشي او د انسان ژوند بیرته عادي دوام پیدا کړي؟
بل یا موږ د زړه د قوت د معلومولو لپاره یو شاخص لرو یا انډیکیټر لرو چې هغه ته موږ ایجکشن فریکشن وایو. ایجکشن فریکشن د زړه د قوت هغه اندازه ده چې زړه تکسل سی سی وینه راشي یا سل امیل تکسل امیل، نو په دې کې زړه څومره وینه پمپ کوي، نو څومره پمپ کولی شي دغه ته موږ ایجکشن فریکشن وایو. دا یعنی په ساده ژبه کې دا خبره کوم، نو دا سل سی سی وینه چې راځي نورمال زړه چې وي نورمال څه بيخي نارمل د ځوانانو زړه خزړه هیلتي او صحت مند زړه، هغه په دې کې اویا یا 15 یا 20% وینه چې دا هغه پمپ کوي 15% یا 10% د ځان سره ساتي. اگر هر ځل چې د وینې راځي نو په هغه کې اویا یا 15 یا سی سی کسل سی سی راشي، هغه پمپ کوي 15 یا 10 سی سی ځان سره ساتي. نو موږ وایو چې د دزله اویا نو تر 15 یو فیصد پورې دی د ایجکشن فریکشن. دا چې راکوزیږي نو دا که 50 پورې راکوشي نو موږ وایو چې دا زه لګي دا کم شوي، لګ کم شوي مایلد حالت کې، او که د 50 نه تر 30 پورې راشي نو موږ دا منځنۍ حالت کې دغه کم شوي دی د زړه قوت، او که د 30% نه دار کوزيږي تر 45% پورې نو موږ بیا وایو چې دا ډیر سیویر او په شدید حالت کې د زړه کمزورې شوي دی. نو اوس خو د غره ته دایو سره دلته موږ چې کوم مریضانو کې خپل په کابل کې چې کوم مریضانو سره موږ کار کوو، نو موږ د 30% نه بره زړه چې دی هغه کې مداخله کوو، عملیات هم کوو، سترنګ مچ ورڅ کوو سره د چرس کې زیات وی، خو الحمدلله تر اوسه پورې نتایج ښه راغلي. کوم چې د 30 نه کم دي نو هغه موږ عموما طبي تداوی ته راځي کوو او هغه د دوا ورکوو. موږ سره داسې مشوي دي چې مریض د 45% نزله په حالت کې راغلی دی، او هغه د حادثه مرحله نه وتلی دی، بیا مریض 15-30 ته د غزل بیرته چک شوی دی. مریض روزمره عادي فعالیتونه خو کولی شي، خو لږ د عادي نه زیات فعالیت به نشي کولی، کله کېږي او مریض ته دغه تکلیف پیدا کیږي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. دلته یو بل بحث هم ډاکټر صاحب مطرح کیږي چې تر ډیره مخکې په ریسک فاکتورونو کې هم هغه عوامل د خطر چې د زړه ته په هغو کې اشاره ورته وشوه چې سن یا عمر د انسان هم په زړه په ناروغیو کې مهم رول لري. که یو چیرته د چا سن زیاتیږي مثلا د شپېتو او یو ناوړي، بیا نو زړه یو څه خطر سره ډېر مواجه کېږي، ځکه طبیعتا به د شکر او د فشار ناروغي هم انسان ته پیدا کېږي. یوه پوښتنه داسې مطرح کوم چې ځوانان څومره له دغه ستونزې سره مخامخ کېدونکي دي، هم ځوانان څومره زیانمنونکي دي د زړه له ناروغیو او د زړه له حملو نه؟
بالکل، ایجنګ چې دی یا د عمر زیاتوالی، د عمر زیاتوالی دا د زړه ناروغیو یو فکتور دی، د ریسک. او دا د ریسک فکتور چې دی دا په هغه نن موډیفایبل یا ناقابل تغییر دغه کې دی. نو موږ مخکې ویل چې اتیا فیصده اسباب چې دي هغه قابل تغییر دي، نو معنا دا ده چې دا په 100% کې راځي. عمر ځوانان چې دي هغه په دغه 80% کې دي. په ځوانانو کې متاسفانه ده چې آگاهي نشته یا احتیاط نه کوي او یا تداوی بیا نه کوي، کله چې تشخیص یا وروسته تداوی کوي یا امکانات ورسره نشته لاسرسی نه لري خدماتو ته. د دې وجې نه په ځوانانو کې متاسفانه په دې وروستیو کې دا پیښې بیخي زیاتې شوې دي. یعنی ما خپله د و دېښو کالو کس هم د زړه شیدنی ناروغیو لپاره عملیات کړی دی او د اوه دېرش کاله یعنې دومره عمر نه دی، لیکن په هغه کې دا عملیات شوی دی. د نه دېرشو کالو عملیات کړی دی او د 240 کالو عملیات کړی دی. نو دا ډېر کم عمرونه دي. نو متاسفانه چې دغه فکتورونه څوک ځان نه ساتي او یا پوهېږي پنه کنه پوه شي او ځان دې وساتي، نو په ځوانانو کې به دغه پدیدې ډېرې کمې وي.
بله، او لنډه بله پوښتنه ډاکټر صاحب، له ځوانانو نه ورښکته دغه ماشومانو پیښې هم په دې وروستیو کې ډېرې شوي دي. اکثره نوي زیږېدلي ماشومان د زړه کمزوري لري. کلنډ دې په عواملو باندې هم تم شي چې عوامل څه دي چې ماشومان د زړه کمزوري لري یا د زړه ناروغي لري؟
او کوچنیان چې دینوی دګدري ماشومان په هغه کې د زړه ناروغي چې دینو هغه د زړه ولادي ناروغي وي. اکثره د زړه ولادي ناروغي یعنی د مور زادي، د مور چې کیږي په هغه کې دغه موجود دي. دا اصلا د ماشوم د تشکل په وخت کې چې په رحم کې د تشکل کې جوړیږي، په هغه وخت کې مختلف فکتورونه مثلا وایرسي ناروغي کومور اخلي، سایټومګال وایرس په نوم یو وایرس دی یا هرپس یو وایرس دی. وایرسي ناروغي کومور اخلي نو دا د دې سبب کیږي چې خصوصا په حمل په لومړي درې میاشتو کې چې ماشوم د زړه په تشکل کې ډیفیکټ او نقص رامنځته شي او هغه د دې سره وځي کیږي. یا مثلا په دې وخت کې د ایکس ری شواګانې مور زیاتې واخلي، یا د دې سره څنګه چې مور چې په پوره شکل باندې خواړه وانه خري د حاملګۍ په دوران کې، او یا دا چې د مور او د پلار ترمنځ هغه ارثي رابطه موجوده یو په جینټیک لحاظ باندې هغه د ډومیننت او د بارش کېدلو خبر رامتره شي، نو په هغه کې دغه مرشد د راخره کېدل شي. دغه مختلف اسباب کېدل شي.
کور ودان رورو باس پای تر سو ډاکټر صاحب پای کې غواړم یو ځل بیا تاسو سپارښتنه تکرار کوم چې څه کول په کار دي ترڅو مو د غزړې چې د انسان په بدن کې مهم رول لري، اساسي رول لري، تاسو یو ځل فکر کوم ویلو چې د انسان په بدن کې د پاچا رول لري، څنګه دا سالم وساتو او له ناروغیو نه خوندي وساتو او له ناروغیو نه وژغورو؟ لاندې سپارښتنې مزمنانو ته څه دي او په مجموع کې افغانانو ته یو کسان چې دا مهال زموږ تاسو غاګوري؟
دا خو ډېر مهم پیغام دی او د دغه ورځې په مناسبت باندې هیله ده چې ټول اوریدونکي ځان سره واخلي. هغه دا ده چې د زړه د ناروغۍ یو ښه خبر ده چې د زړه د ناروغیو په پینځو کې څلور پیښې چې دي هغه موږ تاسو د خپلو کوششونو په ذریعه باندې د الله په مرسته د هغې مخه نیولی شو. په هغې کې د وقایوي تدابیر دي. په وقایوي تدابیرو کې لومړۍ خبره چې ده هغه په فزیکي لحاظ باندې باید فعال اوسېږو، روزمره ورزش وکړو، منډه وو یا واک او قدم واخلو. د دې سره څنګه کې په خوراک کې پرخوري نه باید بنګه ځانونه وساتو. مالګه، غوړ او خواږه د غدري شیان د نشایستې په شمول دا موږ د دې استعمال کم کو او خپل منظم چیک اپ وکړو. منظم چیک اپ یعنی په کلی کې یو عادي کلینیک شته، هغه ته موږ ورشو وخت باندې خپل فشار به وګورو، د وینې فشار، د دې سره څنګه خپل شکر، د شکر اندازه موږ تاسو چیک کو، د زړه یو ګراف وخت باندې د ډاکټرانو دغه مطابق هغه وباسو او هغه وګورو، او هغه عوامل چې هغه د دې سبب ګرځي چې دا غنه ځان وساتو، مثلا د تمباکو او د سیګریټو د دې استعمال نه. د دې سره څنګه چې شکر ناروغي ولرو دا غي تداوی وکړو، په لور فشار ولرو دا غي لپاره منظمه دوا واخلو، نو په دې شکل به موږ د زړه ناروغي مخنیولي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب محترم په دې لاره چې دغه سپارښتنې مو چې وکړې او ریدونکو دغه په پام کې ونیسي، عمل پیو کې لدې سره به دا ریدونکو زړونه سالم پاتې کیږي او د دوی عمر به اوږدېږي. ټول ته د اوږد عمر په هیله دغه خبرونه هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپل میلمنو د زړه د جراحي له متخصص او کابل کې د الحیات روغتون لمشر ډاکټر سید خالد راشد او په جرمنی کې د عصبي ناروغیو له ډاکټر مصطفی هادی صاحب نه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله.